دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان یم. پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته. طالبان داسې توقع لري چې د دې میاشتې تر پایه به د نړیوالو زامینونو په موجودګۍ کې د امریکا متحده ایالاتو سره د سولې موافقه لاسلیک شي، چې په نتیجه کې به په افغانستان کې جاري 3 کلن جنگ خاتمه وسي. د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر د طالبانو د ملاتړې یوې رسنۍ ته ویلي دي چې دواړو خواوو په ګډه دا پریکړه کړې ده چې هغوی به د قطر پلازمینې دوحې کې په دې موافقې د لاسلیک کولو لپاره یو پروګرام هم په ترتیب کې ونیسي. هغه وویل چې په دې موافقې کې د لاسلیک سمدستي وروسته به د امریکا او افغانستان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کړي، او د هغې په ثواب کې به طالبان هم د هغوی سره بندي 1,000 کسان خلاص کړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال وایي چې نږدې 2,000 را په دې خوا وسلوال مخالفین په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له منځه جنګیالي جذبوي، او په دغه هیواد کې د کډوالو کمپونه خپل پناه ځایونه او د روزنې مرکزونه ګرځولي دي. سرو دانش په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کاله پورې کېدو په مناسبت نړیوال کانفرنس ته وویل چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو کډوالو په کمپونو کې په افغانستان کې د مشروع دولت پر ضد تبلیغات هم کیږي. هغه وویل
ودل همین کمپ ها علیه دولت مشروع افغانستان
په همدغو کمپونو کې د افغانستان د مشروع دولت پر ضد تبلیغات پیل کړل، او حتی د افغانستان د مشروع دولت پر ضد یې ویجاړوونکي او تروریستي جګړې پیل کړې. دا وضعیت د دې لامل شو چې تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او ناامنۍ په افغانستان کې دوام پیدا کړي.
شغل دانش زیاته کړه چې پاکستان او ایران باید له افغان کډوالو سره د افغان حکومت پر وړاندې د یوې سیاسي مسلې او فشار د عامل په توګه استفاده ونه کړي، او کډوال هم د سیاسي مسایلو له امله تر فشار لاندې رانولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د راتلونکي 3 یا 4 ورځو پورې اعلان شي. د دغه کمیسیون کمیشنر محمد عنیف دانشیار خبریالانو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون 90% پریکړو کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له پریکړو سره مطابقت لاره او ستونزې پکښې نه وې.
ما به شما اطمینان دادم ایتانم
زه تاسو ته ډاډ درکولې شم چې د 3 یا 4 نورو ورځو پورې موږ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلانوو.
په بارکینا فاسو کې چارواکي وایي چې 4 ملکی کسان چې د کلیسا یو پادری هم پکې شامل دي وژل شوي دي، او 3 نور کسان یې تښتولي دي. دا په دې هیواد کې د یو مذهبي مشر د وژلو وروستۍ پیښه ده. چارواکي ویل دي چې 40 بریدګرو د پروتستانت په یو کلیسا برید وکړ، او لومړی یې ښځې او نارینه سره بیل کړ او بیا یې وژل پیل کړي وو. په دغه برید کې 13 نور کسان ټپیان شوي هم دي. په بارکینا فاسو کې سخت دریځ او تشدد په دې وروستیو کې ډیر زیات شوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه برید سخت غندلی دی، او د دې برید عاملینو ته د نیول او محکمې ته د حاضرېدو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا حکومت د جاپان د سیاحتي کښتۍ نه د خپل اتباع ایستلي دي. دغه کسان کالیفورنیا د ټیکساس ایالتونو ته وړل شوي دي، او تر اوسه تر څارنې لاندې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
دا کښتۍ ډایمنډ پرنسس نومېږي، او یوه ډېره غټه سیاحتي کښتۍ ده. دغه کښتۍ د فبروري د میاشتې له 15 نېټې نه را په دېخوا د جاپان په یوکوهاما کې درول شوې ده. له چین وروسته ډېر خلک په دغه کښتۍ کې په کرونا وایروس باندې اخته شوي دي. آسترالیا، ایټالیا، کاناډا، جنوبي کوریا او هانګ کانګ هڅه کوي چې خپل اتباع هېواد ته راستانه کړي. په دې لړ کې امریکا څخه باندې 300 کسان د کالیفورنیا او تگزاس ایالتونو ته را انتقال کړي دي. دوی به 14 ورځې قرنټین وي. په کښتۍ کې شاوخوا 380 تنه امریکایانو سپاره وو چې 46 تنه په کرونا وایروس اخته شوي دي. له بلې خوا په چین کې روغتیایي مامورینو نن خبر ورکړ چې په هغه هېواد کې 11,000 کسان په کرونا وایروس باندې اخته شوي دي، او د مړو شمیر 1,800 تنو ته اوچت شوی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد خپلو ځواکونو ته مبارکي ورکړې ده چې د هېواد په شمال لویدیځ کې ځواکونه یې د الیپو ولایت کنټرول ترلاسه کړی دی، او ژمنه یې کړې ده چې پوځي کمپاین به تر ژر یا یو څه وخت وروسته مکمل فتح پورې جاري وي. اسد په خپل ټلویزیون وینا کې وویل چې د الیپو ولایت به تر مخ نور هم زیات پیاوړی شي، او د پاکستان د سند ایالت پولیسو د دوشنبه په ورځ هغه ژورنالیست مړی موندلی دی چې 13 ورځې کار ته د تګ پر مهال بې درکه شوی وو. دا خبرونه شته د امریکا ژغ واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونو مو واورېدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د امریکایانو او طالبانو دواړو نه غواړي چې د سولې د موافقتنامې د امضا کولو نه مخکې د تاوتریخوالي د کمښت په موده کې خپلې ژمنې مراعت کړي. خاغلی عبدالله د افغانستان په قواو هم غږ کړی دی چې په دغه موده کې د سولې دپاره خپل نیت او اراده ثابته کړي. اجرایه رئیس وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه نهایي شوې ده. بل پلو طالبان وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نه مخکې به د جګړې دخیل اړخونه د یو بل په زورګرو بندیان آزاد کړي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی.
د افغانستان اجرایه رئیس وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ سوې چې د ورځني تاوتریخوالي د کمښت په شرط به لاسلیک سي. ښاغلی عبدالله هیله من دی چې دا به بین الافغاني مذاکراتو تلپاتې اوربند او سولې ته زمینه برابره کړي. هغه له امریکایانو او طالبانو دواړو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمښت په دغه موده کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
وختي کې روی جزئیات کاهش خشونت کار میشه، عملی شدنش و ای که ما مو چیزی که در توان ما است که نیت و اراده خود ثابت بسازیم به ای که ما متحد به صلح هستیم، همه در همه سطوح این مسئله بسیار مهم است و برای طرف مقابل هم یک فرصت است که ثابت بسازه که اونا اراده رفتن به طرف صلح دارن.
طالبان وایي چې د رواني میلادي میاشتې تر پایه به له امریکایانو سره هوکړه لاسلیک کړي. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مرستیال اسدالله حنفي نن ټکي آسیاوي پاڼې ته ویلي چې تر بین الافغاني مذاکراتو وړاندې به 2000 تنه بندیان آزاد کړي او همدارنګه به امریکایان او افغان حکومت د 2500 بندیان خوشي کړي. افغان سیاستوال حاجي دین محمد که څه هم د بندیانو آزادول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کېدو لپاره یو ښه ګام بولي، خو وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لا هم د افغاني پلاوي پر ټاکلو هوکړه نه ده سوې.
تر اوسه پورې خو داسې یو مجلس نه دی شوی، خو امید دی چې داسې یو مجلس وشي چې هغه کې هم حکومت او هم سیاسیون دوی یو ځای کښېني او دغه هیئت باندې پریکړه وکړي. خو دا خبره که دا کار ونه شي، وخت په کمېدوي، نو بیا دغه د وینې تویدو ملامتي به په هغه چا باندې راځي چې هغه په دې کې رښتینې هڅه نه کوي.
شنونکي وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره په افغان پلاوي کې باید د ټولو مهمو اړخونو استازي وي، خو د پلاوي مشري یوازې افغان حکومت کولای سي.
موږ خپله د خپل دولت باید بې حیثیته نه کړو، باید حاشیې ته ونه شړو، ټول باید د دولت سره همکاري وکړو. ولې دلته ملي ګټې مطرح دي، یو خارجي جنګ په موږ تحمیل شوی جنګ مطرح ده. دغه له خاطره باید د دولت تر چتر لاندې باید دغه ټولې ډلې ټپلې باید متحدانه عمل وکړي او یو مشترک مخې لپاره مشترک اجنډا جوړه کړي.
که څه هم افغان حکومت د پلاوي د ټاکلو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ارګ وایي چې ولسمشر غني به په نږدې ورځو کې د افغان ځواکونو په ګډون له مدني ټولنو، سیاسي ډلو او نورو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال ویلی دی چې د حکومت وسوالو مخالفینو په پاکستان کې د افغان مهاجرو د کمپونو نه ځان ته پناه ځایونه جوړ کړي دي او د روزنې مرکزونه پکې جوړ کړي دي. له دې کمپونو نه وسلوال جذبیږي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي، مګر د پاکستان صدر اعظم دا ادعا رد کړې دي. ویلي دي چې دا به د هر حکومت لپاره ډیره سخته وي چې د مهاجرو په کمپونو کې زرګونه کسان تر څارنې لاندې ونیسي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغانانو د کډوالۍ د سلویښتمې کلیزې په مناسبت نړیوال کانفرانس کې وویل له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو له کمپونو څخه جنګیالي جذبوي. د ښاغلي دانش پر وینا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه په خپل پناه ځایونو او روزنیزو مرکزو مرکزونو بدل کړی دی. هغه زیاته کړه
بدل همین کمپ ها علیه دولت مشروع افغانستان
په همدغو کمپونو کې د افغانستان د مشروع دولت پر ضد تبلیغات پیل کړل او حتی د افغانستان د مشروع دولت پر ضد یې ویجاړوونکي او تروریستي جګړې پیل کړې. دا وضعیت د دې لامل شو چې تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او ناامنۍ په افغانستان کې دوام پیدا کړي،
همچنان تاکنون تداوم پیدا کړي.
ښاغلی دانش زیاته کړه چې پاکستان او ایران باید له افغان کډوالو څخه د افغان حکومت په وړاندې د یوې سیاسي مسئلې او فشار د عامل په توګه استفاده ونه کړي او کډوال هم د سیاسي مسایلو له امله تر فشار لاندې رانولي. هغه وویل چې افغان کډوال باید په تدریجي او داوطلبانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه کنفرانس کې د ښاغلي دانش څرګندونو ته په غبرګون کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سوله ایزو شرایطو رامنځته کېدو غوښتونکی دی تر څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغه په پاکستان کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو د پټن ځایونو په اړه د سرور دانش څرګندونې رد کړې او ویل د سپتمبر له 11 څخه مخکې ممکن دلته داسې وسلوالې ډلې وې چې په افغانستان کې جنګېدلې، خو له هغې وروسته موږ دلته د زرګونو مهاجرینو کمپونه لرو. کوم حکومت کولی شي چې زرګونه تنه په دې کمپونو کې وساري؟ له همدې امله دا مهمه ده چې په افغانستان کې د سولې داسې شرایط برابر شي چې مهاجرین بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. که له هغې وروسته څوک له دې خوا فعالیت وکړي، موږ یې مسؤلیت په غاړه
اخلو.
عمران خان همدارنګه زیاته کړه چې د پاکستان پوځي او ملکی دولت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه ګډ دریز لري. د غراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دې کنفرانس کې ټینګار وکړ چې افغان مهاجرینو د مسلې یوازینی حل په افغانستان او د سولې روانو مذاکراتو پورې تړلی دی. هغه ویل موږ پوهیږو چې د دغې ستونزې د حل لاره په افغانستان کې ده. موږ هیله لرو چې د سولې د روانو مذاکراتو په نتیجه کې د سولې توافق د افغانانو لپاره د یوې ښې راتلونکې لامل شي. ښاغلی ګوتریش د افغان کډوالو په اوږدمهال کوربتوب کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه او هیله وښوده چې په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو وروسته په پاکستان کې د افغانانو د اوږدې مودې کډوالي پای ته ورسیږي. دا مهال په پاکستان کې څه باندې 2.4 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 1.5 میلیون یې په قانوني توګه او څه باندې 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د انتخاباتو خپلوا کمیسون وایي چې د روان المریز کال د میزان د میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتایج به پر روانو درې څلورو ورځو کې اعلان شي. د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې یوازې د انتخاباتو مشروع نتیجې مني او بس. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ را لیږلی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون یو کمشنر محمد حنیب دانشیر د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د وروستیو پیلو د بشپړېدلو کار مخ په خلاصېدو دی.
ما به شما اطمینان دادم ایتانم
زه تاسو ته ډاډ درکولی شم چې د دریو یا څلورو نورو ورځو پورې موږ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلانوو.
کابل
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دې اونۍ په پیل کې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړو پر اساس په اوو برخو کې دریو د بیا شمیرلو او تفتیش چارې پیل کړي چې دغه کمیسون د چارواکو د وینا له مخې نن بشپړې شوې. دریو په بیا شمیرلو او تفتیش کې د شاوخوا 300 جنجالي رایو بیا شمیرلو او تفتیش هم شامل وو چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړو له مخې د 120 رایو څخه د زیاتو رایو پلټنه د دغو رایو د 10% د نمونې له مخې او د 2000 څخه د زیاتو رایو پلټنه د دغو رایو د 15% نمونې د پلټنو پر اساس شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړې له مخې کې چې دغه رایو نمونې د کارول لپاره د ټاکل شو میرونو 15% بشپړې کړي، دغه سیرای د اعتبار وړ او کله 15% میرونه کم وي نو بې اعتباره رای ګڼل کیږي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون کمشنر محمد علي بجاني شیر وایي چې د ټاکنو شکایتونو د کمیسون لخوا د وضع شوو میرونو له مخې کومې رای بیا پلټل شوي د 15% نتایج هغه سی وو لکه چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا شمیرل شوي او پلټل شوي وي.
تا حال را هرڅه گزارش
که څه هم تر اوسه لا راپور نه دی رسیدلی، د 15% په برخه کې چې د ټاکنیزو شکایتونو د پریکړې پر اساس موږ ته مشخص شوی وو او نورې فیصدۍ په پام کې نیولې وې، په 15% کې د ژورنال نتایجو د پاڼو او بایومیټریک معلوماتو ترمنځ ستونزه نشته ده. او لنې کمرغه کوم معلومات چې موږ لوړاندې لرل او د هغو سړونو له مخې چې موږ لومړنۍ پایلې اعلان کړې وې موږ ډاډه وو او ان شاء الله ستونزه نشته.
خو یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش په بهیر باندې شک څرګند کړی دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې وړاندې خبریالانو په مخ کې د خبرو پر مهال د ثبات او پالنې ټیم دریز تکرار کړ او ویل چې دا ټیم یوازې او یوازې د ټاکنو مشروع پیلې مني.
نتیجې مشروع انتخابات بر مقابل قبول خاط بود.
یوازې د ټاکنو مشروع پیلې به موږ ته د منلو وړ وي او هیڅ داسې پیلې چې مشروعیتونه لري موږ ته د منلو نه دي.
د اجرایی رئیس عبدالله د دغو سرګندونو وړاندې د ثبات او پالنې ټیم ملاتړي جنرال عبدالرشید وسم هم ورته سرګندونې کړې وي او د یو موازي حکومت د جوړېدو ګواښ کړې و. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې خپل کار د قانون پر اساس سرته رسوي او دا کمیسیون به د سیاسي فشارونو لاندې له خپل کار څخه په شان شي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم او چارواکي خالص سادات امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه ټیم د ټاکنیزو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی کوي. هغه په ټینګار ویل چې ټاکنیز ټیمونه هم باید د کمیسیونونو پریکړې ومني.
دلته په هیڅ صورت هیڅ ټیم نشي کولای چې د قانون په رڼا کې همدارنګه د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړي.
د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې ویاند میرمن سمیرا رساوي چې دا اداره د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ همکاري مهمه ګڼي. د همدې له امله کله چې په نه ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر اساس رای بیا شمیرل کېږي، په ځینو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون کمشنران حاضر نه وو چې دوی ته یې اندېښنې راولاړې کړي. همدارنګه زموږ
د نوې گزارش پر اساس چې زموږ همکارانې موږ ته راکړې ده، ټاکنې کمیسیون د دوه نورو مواردو هم خپل عملی پلان تطبیق کړی ده، خو زموږ مشاهدین هلته حضور نه درلوده او په دې اړه چې هغه د 1000 او 1002 اراو ده د هغه په اړه زموږ همکاران هلته شتون نه درلوده او په هغه په اړه موږ مشخصه وینا نه لرو.
د افغانستان د تل شپږمې ورځې د جمهور رئیس د ټاکنو څخه څلور میاشتې او دوه ورځې تیرې شوې. د سوداګرۍ اوسنیو د خونی چارواکي وایي چې د ټاکنو بهیر زخ زیات اوږدېدو له امله په افغانستان کې تر 30% پورې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا سرکاري چې امریکا او فرانسې د نړیوال امنیت د صحت او د امریکا او اروپایي متحدینو د آینده اړیکو په برخه کې جلا جلا نظرونه لري. د نظریاتو دغه اختلافات په جرمني کې د میونخ په امنیتی کانفرنس کې چې څو ورځې مخکې ترسره شو په ډیر واضح ډول څرګند شول. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د دې پوښتنې ځواب چې لویدیز د نړیوال امنیت له امله پر مخ روان دی او که زوال مومي، د امریکا د هیئت او فرانسې د ولسمشر لپاره واضح توپیر درلود.
The West is winning.
لویدیز په ګټه کې روان دی، مونږ په شریکه دی بری په لور روان یو، مونږ په ګډه دا کار کوو.
امریکایي هیئت ویل د دې خبرې ثبوت دا دی چې ناتو د روسیې په مقابل کې د اروپایي سرحدونو دفاع کوي او د امریکا مخکښ نقش د داعش د ماتې سبب شوی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویل چې امریکا له اروپا سره په اړیکو کې د تجدید نظر په لور روانه ده. له همدې امله پکار ده چې اروپا هم خپل برخلیک په خپل وټاکي.
اون پنسه یا 15 ان ک
پینزلاس کاله مخکې مونږ فکر کاوه چې زمونږ ارزښتونه نړیوال دی او د وخت په تیریدو سره به مونږ په نړۍ کې برلاسي ولرو، خو کله چې زه راتلونکو لس یا 15 کلونو ته ګورم نو مونږ به د نورو مقاصد او ارزښتونو لامل لري کړی شو.
ښاغلی ماکرون اول اوس د دې وخت دی چې له روسیې سره ستراتیژیک بحث وکړو او د ماسکاو د بهرنیو چارو وزیر په امنیتی کانفرنس کې وویل چې اوس د دې وخت دی چې د روسیې د خطر خیالي نظریه ترک کړو. د دې سره سره د چین په وړاندې پالیسي ښایي د امریکا او اروپا د اختلاف نظر ستر عامل وي. د امریکا د استازو د ولسي جرګې مشر نانسي پلوسی د کانفرنس غړو ته د چین د واوی د کمپنۍ د 5G ټکنالوژۍ د خطر په باب خبرداری ورکړ.
د دې مقصد دا دی چې موږ د معلوماتي لوی لارې لپاره د دیموکراسۍ پر ځای دیکتاتوري او مطلقه رژیم غوره کوو.
سکال د کمپیوټري امنیت او کمپیوټري شبکو د معلوماتو د خوندي ساتلو په مسله کې د فیسبوک مشر هغه تورونو ته ځواب ورکړ چې وایي د فیسبوک پاڼه د روسي او چین مداخلې ته د لویدیز په دیموکراسۍ کې د لاسوهنې اسانه شرایط برابر کړي دي.
موږ دغه پلان د مقاصدو د درک په برخه کې لږ شانته ساوکه وو چې په دې پوښولو چې د روسیې او نورو لخوا په څه ډول پروګرامونو باندې آنلاین کار کیږي. اوس موږ د ورځې تر 1,000,000 زیات حسابونه د خپلو شبکو له لارې بندوو.
د امریکا هیئت وایي چې د غرب امنیتي صحت تر دې هیڅ کله ښه نه و. هغوی له کانفرنس له یو څرګند پیغام سره ولاړل او هغه دا و چې چین اول لمبر رقیب او دښمن دی، او زموږ اروپایي متحدین باید د دې خطر مقابله ته راویښ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سوریه پاوز پرون د دوشنبه په ورځ ویل چې قواوی د حلب شمال ویدیس خواته په لسګونو کلی نیولې دي، ځکه حکومت د دغو سیمو په بیرته نیولو باندې فشار اچولی و چې د کورنۍ جنگ د پیل کېدو نه را په دې خوا د یاغیانو په لاس کې وي. د امریکا خبریال کریس هانس رپورټ راستولی دی.
د دغه بری معنی د حلب د ښار د امنیت زیاتول دي چې د یاغیانو د توغندو هدف و. محلي منابعو راپورټ ورکړی دی چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد وفادارو قواو د عدلی ولایت په ګاونډ کې د خان شیخونو ښارګوټي ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. د بشري حقوقو لپاره د سوریې ابزرویټوري موسسه چې مرکز یې په لندن کې د جنګ څاري او په درس هېواد کې څېړونکي لري وویلې د یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت عسکر یوې خواته د یاغي جنګیالیو او د بلې خوا نه د جهادست افراطیانو ترمنځ سخت جنګ وشو. دولتي خبري اژانس انا د یاغي ډلو په خلاف د سوریې د عسکرو د پرمختګ راپورټ ورکړی دی چې د حلب په شمال لویدیځ کې د دوی عملیات په ګڼو جبهو او د عدلی په یو شمېر سیمو کې پراخه شوي دي. په سوریې کې دولتي رسنۍ په هیواد کې ټولو وسله والو ډلو ته ترورستان وایي. دغه جنګ دوه ورځې وروسته له هغه پیل شولو چې د سوریې د حکومت قواوو د ام پنځه په نامه لوی لاره ونیوله چې په جنوب کې د پایتخت دمشق په شمال کې د حلب سره نښلي. د دغه ستراتیژیک سرک شمالي برخه په 2012 کال کې د سوریې د کورنۍ جنګ د پیل کېدو نه را په دېخوا د یاغیانو په کنټرول کې وه. د سوریې د رژیم قواوې چې د روسي هوایی او د ایراني ملیشو ملاتړ ورسره و په میاشتو میاشتو کوشش کوي چې په سوریې کې د یاغیانو قوي مرکز ادلیب ونیسي. روسیا د سوریې د اتکلن جنگ نه را په دېخوا د اسد د حکومت کلکه ملاتړ کوونکې ده. امین جواد التمینی چې په ویلس کې د سوانسی په پونتون کې څېړونکی دی، په سوریې کې د اسلام پالو ډلو په باره کې څېړنه کوي. د بین المللي غوښتنې باوجود چې د سوریې په شمال لویدیځ کې حملې بند شي، احتمال لري چې سوریې عسکر به خپلو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا غږ ته وویل ښایي چې په جنگ کې به یو څه زن راشي، او زیاته کړه دا د ټول ادلیب د نیولو مبارزه ده. د ادلیب د سرحد سره د حلب کلیوالې سیمې د یاغي جنګیالیو په لاس کې دي. ترکیه چې د سوریې د جنګیالي یاغیانو ملاتړ کوي، د نوي بشري ستونزو په باره کې اندېښنه څرګنده کړه. که په ادلیب کې اوربند ونه شي، کېدای شي چې د سوریې سره د ترکیې سرحد ته راورسیږي. شادی آل عبدالله چې په ترکیه کې د سوریې خبریال دی وای د ترکیې سره خپل بین المللي متحدین مرسته نه کوي، له دې کبله د عدلی په باره کې د ترکیې اختیار محدود دی. د امریکا غږ ته وویل د ترکیې لپاره دوه لارې دي، یا به هغو قواو سره نظامي برخورد کوي چې عدلیب اسد ته ورکړی شي، یا په ادلیب او د حلب کلیوالې سیمې د مخالفینو په لاس کې پاتې شي. مګر دوی ویلي احتمال نه لري چې په دې وخت کې نظامي برخورد وشي، مګر ګومان کېږي چې ترکیه له خپلې خوا نه موافقه نه ده عملي کړې، او د 2019 کال د اپریل په میاشت کې د روسیې په مرستې سره بشپړ نظامي عملیات پیل کړل چې له یاغي قواو نه ادلیب بیرته ونیسي. د سوریې حکومتي قواوو په دې وروستیو وختو کې د ترکیې ځینې پوستې ونیولې. راپورټونه وایي په روانه میاشت کې په ادلیب کې د سوریې د حکومت په حملو کې د ترکیې 14 عسکر ووژل شلو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په دې تازه وخت کې وویل که د فبروري د میاشتې په آخر کې په ادلیب کې سوریایي عسکر د ترکیې له پوستو نه ونوځي، نو ترکیه به نظامي اقدام وکړي. انقره لا په خوا په زورګونو عسكر او نظامی موټر د ادلب په سرحدي سیمه کې ځای په ځای کړی دي چې خپل نظامی حضور تقویه کړي. امریکایي چارواکو په ادلب باندې د سوری د حکومت حمله وغندله او وروسته له هغه چې سوریایي عسکرو د ترکیې په قواو باندې حمله وکړه او د ترکیې سره د واشنگتن مرستې څرګندې کړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د تازه وخت په وینا کې ویل امریکا یو ځل بیا د ادلب په خلکو باندې بې رحمه دوامدار حمله وغندلې. پمپیو زیاته کړله د موږ د دغې حملې نه وروسته د خپل ناټو د متحدې ترکیې سره ولاړ یو چې د څارنې په پوسته کې د ترکیې ګڼ شمېر پرسونل ووژل شلو چې د همکارۍ او جنجال د مخنیوي کار ورناخستل کېده او په ځواب کې د ترکیې له خپل ځان نه د بشپړ دفاع ملاتړ کړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د یو شته ولایتونو ځوانان د لغمان ولایت تتلیری دي او هلته په اغه پروګرامونو کې ګډون کړی دی چې د ځایی خلکو او ځوانانو سره د امغګۍ او د سولې د غږ درسولو لپاره جوړ شوی وو. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه راپور شکړی دی.
د وطندار په نوم دغه پروګرام کې د یو شته ولایتونو لسګونه کسان ګډونوال دي چې نن د لغمان تاریخي سیمه ولیدي. ډېری په لومړي ځل دغه ولایت ته راغلي دي. وطندار پروگرام د سیمه ایز اورګانونو ادارې پیل کړې. مشر زین الله شهید زوی وای تر اوسه وو نور ولایتونو تم ورغلی چې د یوې سیمه خلک د بلې ساحې خلک او د هغوی کلتور وګوري.
همړی پروگرام موږ له بلخه شروع کړ. موږ بلخ ته تللی وو، موږ ننګرهار ته تللی وو، قندهار ته تللی وو، خوست ته تللی وو، نیمروز ته تللی وو، هرات ته تللی وو، بامیانو ته. چنن خوشبختانه په لغمان کې یو او دا به د هیواد شمال او شمال شرق ولایتونو ته ځي. بیا به هم موږ ځوانان د ختیځو ولایتونو نه د جنوبي ولایتونو نه اخلو، شمال ته ځو، شمال شرق ته ځو.
دوی وایي وبل مو خیدا ده چې د وطن کنجونو ته د سولې غږ ورورسه یو د سفر ملګرو ته غسیمي وروخی چې اوس پکې امن دی. خو نمونه د جګړو او ویر سره تړلې دي. د لغمان په میترلام کې غونډه د سراج تاریخي کلا لیدنه او دوام دغلته د اتن ننداري هم وشوه. د دې پروګرام ګډونوال وای د سیمې ولیدل چې په ژوند کې لومړی ځلو. د نیمروز ولایت اوسیدونکو محمد ایواز محمدی چې په دواړو پخو معلول دی او دای لومړی وار دی چې د افغانستان ختیز ته راغله.
کله چې زره نیمروز څخه کابل ته او د کابل بیا لوی مشرقي ته راځم، زه داسې احساس کوم چې رښتیا هم زموږ وطن څومره د مینې او احساس کور ده. او دلته د دې خلکو کوم مینه چې موږ ته راکړه او کوم احساس چې موږ ته وبخښه، عینن همدغه سره کوم خپل د کورنۍ غړي.
حافظه سیدی له سرفل ولایت لغمان ته راغلی وای خوشاله ده چې د ملي یووالي د لاغ خپلتیا لپاره ختیځ ته راغلی.
و د ایجا برنامه اول ما برنامه نهالشانی بود که نهالای دوج غرس کردیم. خب حتما برنامه‌ای که دیجا برگزار شد بنابر اهدافی بود. به نظر ما اهدافی برنامه اولش خوب امی وطندار است و چون که ما افغان ها انشالله که دوستی و وحدت داشتیم، اما چون این برنامه های باعث میشه که این دوستی و همبستگی و وحدت ما مستحکم تر شود.
دوی وای بل موخه د سولې پیغام خورولم دی چې جګړې کورنۍ د بدن غړي او شتمنۍ واخستلې. دغه پروګرام به سبا په ننګرهار کې دوام وکړي.
Thank you.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو لمړی سهارنی خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو